السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا ملیحه مرسا د ایمو دا مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې ستاسو لپاره یو مرکه لرو. نور البشر نوید د پښتو ډرامې لیکوال او شاعر دی. هغه سیاسي فعالیت هم کړی دی او خبریال هم دی. د مشال ریډیو خبریال راشد خټک ورسره خبرې کړې دي. مرکه یې کړې ده. وا به ورو د نور البشر نوید سره خبرې.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
نورالبشر نوید د پښتو په معاصر ادب کې ځان له رنگ خوان او انداز لري. نظم او نثر دواړه لیکي. د شاعرۍ درې مجموعې چاپ دي او ځینې نظمونه یې ډېر زیات مشهور شوي دي. هغه ژورنالیست دی. د دیرش کالو راسي لیکوال په نوم مجله چاپوي او 22 کاله یې د ماتا وقشه په نوم په وحدت کې هر ورځ کالم لیکلی دی چې د هغې ورځپاڼې تر ټولو مقبول کالم و. نورالبشر نوید ډراما لیکونکی دی او دومره ډېرې ډرامې لیکلي دي چې خپله هم شمیر ترې هیر دی. هغه سیاسي فعالیت هم کړی دی. خو راځئ چې اوس نورالبشر نوید ته غوږ شو.
سلامونه او ډېره مننه بشر صاحب مونږ ته د وخت را کولو. تاسو د ژوند د مصروفیات مونږ ته معلوم دي که زمونږ د اوریدونکو ته بس تاسې لږ په لنډه توګه ووایئ چې تاسو کم ځای کې پیدا شوئ، کم کالو، او تاسو چې په خبر پوه شوئ نو په هغه وخت کې د دې سیمې سیاسي او ادبي حالت څنګه و؟
سلامونه راشد خټک صاحب، ډېره مننه، ډېر تشکر چې زه د خپل مینوالو ته را مخامخ کړم. د اورېدو په حواله باندې خبره کوم. دا اکثر زه خپلو ملګرو ته چې څوک مرکه داسې دا مکمل وشي نو هغې ظاهره خبره چې هغه روایتي او انداز دی که نه چې ته خپل تعارف لنډ غوندې پېژنګلو وکړه نو د ځان پېژنګلو خو ډېره ګرانه ده. خو بعضې سیزونه داسې چې د هغې مینوالو لپاره خصوصا ډېر ضروري چې هغه چا اورېدلی نه یا هغې د پیدایش نه د علاقې نه د خبر نه نو زه به د خپل پیدایش خبر را شروع کوم چې 12 فروری 1955 زما د پیدایش کال دی. هغه چې سوی چې د شپېتو شي نو د شپېتو نه بره یم خو د ویشتو نه یم ځکه چې زه اکثر دا خبره کوم چې بوډاتوب په ذهن پورې تعلق لري. د چا ذهن چې کار کوي سوچ ښه پیدا کولی شي، ښه فکر پیدا کولی شي، ښه لیک کولی شي او خپل صلاحیتونه خلکو ته رسولی شي نو دا په عمر په انسو باندې نه ده. نو زم ځان ته په دغه حواله بوډا نه ویم. هر څوک زه د شپېتو نه اوړېدلې یم ځکه چې زه د خپلو مینهوالو په مینه کې ژوند یم. د هغې مینې ما له دا یو قوت راله راکړی دی چې زه اوس هم هغه سان په لیک کې ځان توانه ګڼم، په یو سوچ پیدا کولو کې ځان ډېر ښه ګڼم، په ښه په دې حواله ګڼم چې او زه یو سوچ پیدا کولی شم، زه یو سوچ خلکو ته رسولی شم، زه یو سوچ لیکلی شم چې شورو نه ما کله لیک شروع کړی دی. نو زه اوس هم په هغه لاره، په هغه مسلک، په هغه نظریه، په هغه فکر زه خپل محکم ولاړ یم. او کم فکر او کم نظریه او کم سوچ چې ما له خپلو مشرانو را کړی دی، خپل ماحول راله را کړی دی، لکه زه به دا ووایم چې ما د هغې چا نه سا اثر اغېشتی دی نو هغه اثر په ما کې اوس هم شته او بیا به هم وي. او دا زما په خپل ځان باندې یقین دی چې زه به دغه سوچ، دغه فکر، دغه اثر چې کوم دی نو زه خپلو مینهوالو ته رسوم. پیدایش سره سره مونږ خو په دغه کې خبره وکړه خو زه به د پیدایش چې ما کوم ځای دی نو هغه زه د مردان سره خوا کې یو کلی دی تورو، هغې نوم دی، یو خو تارو دی هغه پېښور سره دی، یو تورو دی دا د مردان سره خوا کې یو کلی دی. او دا زما د کلی متعلق لکه دا ویل کېږي دا په علمي لحاظ دومره یو ژور تاریخ لري چې دې ته بخارسانی ویلی شي. زه عالم نه یم خو ما د خپلو کلي د ماحول د عالمانو، د هغې د سیاسي خلکو سره، د هغې ادبي خلکو سره، مشرانو سره داسې یو اثر اغېشتی دی. ناسته مې کړې ده، د هغې د ژوند نه مې اثرات اغېشتی دي او بیا مې یو خپل فکر هغې کې شامل کړی دی. نو دغه زما د کلي نوم دی، دغه زما د اوسېدو ځای دی، دلته ما یو ژوند تېر کړی دی، دلته زه ژوند تېروم. هر څوک زه پیدا شوی دلته یم خو ما د روزګار په حواله باندې پېښور کې ژوند تېر کړی دی، پېښور کې ژوند کوم. او ما به په دې هکله دام یو شعر دی چې کلی کې پیدا په ښار کې زوړ شوم ځکه د حرفونو جادوګر یم.
ښه، نو ما هم دغه سوچ کوو چې د بشر صاحب په ما دومره ګران ولې دی داسې خوږ خوږ را باندې لګي. دا خو ځکه چې زما د سخرګنیو هم د تورو د کنه
خټک صاحب دا د تچ سوي زیاده ته خدا وړه به ما خوګ لګي چې ته زما د خرګره نو زه ساده خرګره نه مخ کې هم پتا خوګ لګي دم ته د دې نه مخ کې هم په ما خوګ لګي دې ځکه چې منګه د یو فکر ملګری پاتې او پاتې وو پاتې یو یوبا چې من په یو دومره ذهني او نظریاتي رشتہ کې یو نو هغه کې بیا د کلی هغه کې بیا د علاقې هغه کې بیا د کومونو دا بریدونه پکې نه نو من په یو بل باندې ځکه اوم خواګل لګیو چې زمنګ سوچونه فکرونه حلې زلې او زمنګ خیالات او زمنګ نظریات یو دی او ځکه من یو بل سره ډیر مینه کړم او زه هر هغه ملګری سره ډیر مینه کوم او هر هغه ملګری ته زه ځان وایم چې کم هغه ماته ذهني تور ډیر نږدې او بلکې زه دا اکثر دا خبره کوم دا بچو ته هم کوم چې تاسو نه یاد رونو نه یاد وینې درشتو نه ماته د ملګرو د سیاسي او د نظریاتي ملګرو هغه رشتي را ته زکه خوګیری چې هغه انتخاب زما کار دی تاسو کې انتخاب نه زکه چې دا خو که تاسو ما نه پیدا شوی یا زه د چا نه پیدا شوی ما یا زه د وینې رشته کې د چا یې بنو هغه کې زما سکار نشته هغه خو یو فطري عمل دی د هغه په نتیجه کې بس مونږ یو بل سره راغلی خو چې بیا ما د ملګرو انتخاب کړی د هغه هغه کې صلاحیت او هغه کې سوچ او هغه کې شعوري سوچ دی نو هغه زما خپل دی نو چې سړی په دې دومره ډېر خلکو کې انتخاب کوي نو هغه داسې سړی انتخاب کوي چې هغه وایي چې او دا زیمه
د مشال رادیو ګران اوریدونکو اوس یو دمه اخلو او سندره اورو
پاتیش میدان مسافر کڑے باروی وطن لذینا آخر بکن کچ کو راوا خلم چیک پر جم جانا میں نہ کبھی پختنا ارمان ارمان تیرا سا نشی کملن در پس شما ارمان ارمان دلو یا خدایا چه همیشہ میں د جانا کر دی دنونا باغ د لغمان لوری را گئے زما د ارد زلفو بوئی مال راوڑی جنت پکی لگی گی دغم خوب دلیلا دیرے لوڑ شاپ در گورم وعد تقدیر دے زمینا در سا خزینا پردی کورونا دو زخونا بے وسا جونا پک عمر تیر وینا پتا بسنگ وقت تیری گی مالت درل دردنا نرازی خونا بزر کافر جانام توایا چیتا خفائی زبس خوشا لشما باد سبا یار میوی خناکڑے جسا ہر خوب حلق دیر دیر غالی بوینا
پادشاه به ورنا کری بچا چی ژوند عاشق تیر شوی وینا پتا زما خامود شی پتا میں لالے دش پیش پیشو گیر وینا جانا نا دان دے غار غاری پتی رو جکی غاری چار ورکڑی دینا جانا نخفل وطن تراشا دتا بندے دروازے میں جڑوی حیا د پوزے سلرا اغلا جن کے پوزے پٹوی سترگی پری دینا اس کا رازی وقتو نتیر دی زمادم خالو نوخ کو
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
سندره تاسو اوریدا اوس د نور البشر نوید سره خپل مرکه ته دوام ورکو.
بشر صاحب تاسو ژوند د په برخو برخو وشل شوې ده کنه. زه چې نور البشر نوید نو ورم نو ماته شاعر مخ ته ودرېږي ځکه چې ما ورم تاسو د شعر کتاب لوسته دي. عام اول سره خبره کوي د عام خلکو سره یعنی هغه خلک چې لیکوالان او شاعران نه دي هغه بیا بشر د یو ډرامه لیکون کې په هیڅ پیژنې کې دې شی وجه دی چې د ټي وي په تاسو ډرامې وشل دي هغه داسې و چې خلکو هغه خلکو هم کتل چې هغه لیکوالان نو بیا د سیاسي خلک چې کم دي د یو سیاسي ورکر په هیڅ باندې تاسو ته ګوري چې د سیاست کې ډېر مهم رول لوبولې دي او بیا ځنې خلک چې دي هغه د صحافت په حواله باندې چې دا یو ښه ژورنالیست په هغه حواله تاسو پیژنئ تاسو ځان ته په خپل په کم نظر ګورئ ځان ته ژورنالیست وایي که ډراما لیکون کې وایي او که شاعر وایي او که سیاسي ورکر وایي.
خټک جی دا خو ته په یو سوال کې یو پښتنه کې زما دا ټول ژوند بخیره راغون کو او په یو سوال کې ډیر جوابونه مزور کول غواړم چې اوسه استاد سوالونو جواب کوم. تر کومه پورې چې دا شاعرۍ تعلق ته نو زهر خبر رچې لکه زه بنیادی طور شاعر یم. زه شاعر بلکې زه شاعر و مزه چې شاعری زو ډیر کم کوم بي ټی کم کوم نو شاعر زه بنیادی طور نو تا چې زه دا شاعر په حیثیت لسته منو سعید لسته ما بیا چې خبره دا ډرامې راځي نو واقعي چې استاد خبر زه تایید کوم ادا منم زه چې ما مینوال چې دینو د شاعر په هیڅ باندې ډیر کم پیژني د ډرامه لیکون کې او د کالم نگار په هیڅ په ما زیات مینوال ما به پیژني او دا غي وجه دا چې ډرامه د جون ډیر اهم برخه ده او ما ډرامه او کالم سره ډیر زیاته مینا کړی ده بیخي ډیر زیاته زګ چې د دوړو سیزن زه ډیر دردولې هم يم او ډیر زورلې هم يم او مال ډیر خوند هم را کړی دي او هر هغه سیس چې تا وزوري او تاله درد او تکلیف درکی او ستانه د هغه درد او تکلیف سره د خلکو आवाजونه د خلکو نمائندگی واخلي هغه کار د نه واخلي نو زهر خبره بتاته ډیر ګرانی نو بیا چې زه د ډرامې تراغلی بنو د شاعرۍ په لار ډرامې تراغلی په ډرامې په لار بیا صحافت تراغلی صحافت په لار بیا لکه با چې کوم شو بی دي نو ما اخبار کې کار کړی دی ایډیټر په حیثیت باندې ما بیا په وحدت اخبار کې دوه اشکال مسلسل روزانه کالم لیکل دي دا زماده کالم یو ډیر اوږد عمر دي بیا زما د هغې پلار چې زه خپل دغه می شروع کړی دي لیکوال مجله میاشتنه نو هغه ډیر شوکالو پورې مسلسل اوس هم روانه ده نو دغه زماده صحافت جون دي او تر کومه پورې چې سیاست تعلق دي نو زه اکثر ملګرو ته دا خبره کوم چې دغه یو سیاسي فکر او دغه یو سیاسي سوچ او دغه یو نظریاتي سوچ چې ماته شاعرۍ کې هم هغه اثر را کړی دي ماته په ډرامه کې هم اغرا کړی دی ماته په کالم کې هم اغرا کړی دی ما په صحافت کې هم زه په دغه بنیاد باندې کار کوم چې ما سره یو سوچ دی ما سره یو فکر دی ما چې کوم نظریه غشت دی اغا د دې ولسونو نه د دې خورې د خپلې کامولې ده او د خپلې طبقې ده زه خپل د هغه سره تعلق لرم ظاهر خبره چې زه د کومې طبقې سره تعلق لرم که زه شاعري کوم که زه ډرامه لیکم که زه صحافت کوم که زه کالم لیکم که زه عام ژوند کې عام سیاسي ورکرم یا ورکری کوم یا سیاست په حواله باندې منډه تړلو به سوچ لرم ظاهر خبره ابدا ما د خپل تبکی خبره د خپل ولسونو خبره به او زه په دې باندې ډیر زیات فخر کوم چې کم سیزونه ما راغشتي د خپل خور نه د خپل ولسونو نه د خپل تبکی نه هغه سره ما ډیر پوره انصاف کړی زور ته په دغه حواله زکه دا سه ویم چې ما ور سره انصاف کړی چې کم سیزونه ما نه خپل ولسونو غوښتي ما نه خپل حالات غوښتي ما نه دی وختونه غوښتي دي ما نه وطن غوښتي دي ما نه د وطن خورې غوښتي دي ما نه خپل نظریه غوښتي دي ما په شاعرۍ کې ما په ډرامه کې ما په کالم کې ما په سیاست کې ما په صحافت کې په هر شوبه کې ما دغه یو رول ادا کړی دی او دا کوم او سونه مې کړی دی دا به وخت او حالت په خپل ثابت کړي یا به مینوال چې ما ګوري په کم کم حالتو کې نو هغه به زما تنقیدي جایزه زما نه زیاته ډیر ښه لګولی شي او تر کومه پورې چې ستاسو د دې سوال تعلق ته شي ته ځان ته څه ګورې څه ځان ته په کوم نظر ګورې نو زه ځان ته په هغه نظر ګورم په کوم نظر چې ستا د پوښتنې دي زما د مینوالو مینه ده او زه اکثر بچو ته هم دا وایم چې تاسو ما زما د ژوند په کومه شعبه کې ګورې نو زما قلم وګورې زما لفظونه وګورې زما سوچ وګورې زما عمل وګورې زما کردار وګورې نو بس دغه به یم چې څنګه یم.
بشر صاحب څومره ډرامې به تاسو لیکلې وي تر اوسه پورې او تاسو خوښه ډرامه په خپلو کې کومه وه چې تاسو په خپل ډیر خوند ته نه اخیستې وي د لیکلو نه هم او بیا د ټیلی کاسټ کېدو نه
یاره دا سوالم چې اکثر په ما وشي دا پوښتنه له ما نه وشي نو زه په دې عقلې وایم چې یاره که ماته څوک وایي چې ستا په دې بچو کې کم بچي یک وخت نه زه وایم چې دا ټول زما اولادونه دي ټول زما بچي دي بیا که څوک لکه دا وایي کنه چې یاره ستا زوی ډېر خوښ دی او که لور دې خوښ نه زه وایم چې زویم اولاد دی او لور هم اولاد دی د ډرامو په حواله هم داسې خبرې یا د لیک په حواله هم داسې زما جواب بدی کنه چې یاره دا چونکې دا کردارونه دا لفظونه دا داستانونه دا کیسې دا هر څه چې دي دا چونکې زمانه را پیدا شوې دي ما را جوړې کړې دي دا کردارونه ما لوبولې دي نو هغه ما ته لکه د بچو په شان ډېر خواږه ښکاري خو بیا په دې کې چې زه انتخاب کوم یاستا د دې خبرې په جواب کې بزدا وایم چې او یاره کم ډېر پتا خواږه ټولې خو ډېر در کې کم یو خوږ لګي نو هغه بزدا بیا دا وایم چې ما چې کم یو کردار را پیدا کړی دی نو هغه چونکې ما کې دننه پخپله یا زما په ماحول کې یا یا زما پدې ولسونو کې زما پدې خوره کې زما پدې طبقه کې موجودی هغه ازمکنی حقایق لري. نو چونکه ما هغه ګردانونه را پیدا کړی دي، ما ورسره مینه کړې ده او هغې له ما ژبه ورکړې ده، هغې له ما یو سوچ ورکړی دی او هغه ما ژوندی ساتلی دی، هغه ما ژوندی خولی دی او د هغه په ذریعه ما یو پیغام ورکړی دی. نو سته چې کریکټرایزیشن وایي، کردار نگاری ورته وایي، ما په ډرامه کې د ټولو نه بنیادی سیس چې دی نو په کردار نگاری کړی دی او په مضبوط ډایلاګ مې کړی دی چې هر طبقه د هرې طبقې کردار چې زرا جوړوم چې هغه سو ګوري چې هغه دا ویلی شي چې او یاره دا د پلاني کور کیسه ده، دا د پلاني کلی کیسه ده، دا داسې حقیقت لري، دا داسې حقیقت لري. نو دا حقیقي کردارونه، نو ما چونکه دغه کردارونه د خپل خلکو نه اغشتري، د خپل ماحول نه مې اغشتري، د خپل اولسونو نه مې اغشتري، نو ظاهره خبره چې هغه سره ما به مینم ډیر کړی، ما به ډیر په مینه لوبه ولې همي او ما به په هغه کردارونو کې خپل خبره هم کړی. ما دونه ډرامې ولیکلې چې زویم چې دونه زما ژوند دی، لکه زما د ډرامې ژوند چې دی عمر چې دی نو هغه شپږ څلوېښت کاله پنځه څلوېښت کاله داسې دی کنه چې زه د پېښور ټلویژن تر ټولو نه کم عمره لیکوال وم، ډراما رایټر وم. په دې حقله به درته یو واقع داسې ووایم چې زه چېرته داسې راشم، موږ داسې مختلف ځایونو ته لږ شو، هغه سټیج تھیټر ډرامې زه کوم، نو چې یونیورسټۍ ته یا بل ځای ته کالج ته دغه ته لږ شو، نو هغه تک وی سي که پرنسپل وي که داسې پروفیسر یو بل څوک داسې هغه خبره کوي، نو هغه وایي چې موږ واړو نو موږ به دا ډرامه دا نوم به موږ اورېده لیدم په سکرین باندې. نه ملګری ما ته وایي چې بیا خو ته د دې نه ډېر زیات بوډی نه، زه ورته وایم بیا چې خبره دا ده چې د دې خبره ټیک ده، خو ما ډرامې د ډېرې وړوکوالي نه شروع کړي دي، خو د هغې وجه دا ده چې دې زما کتونکي وه، زه دغه وخت کې ما ډرامه لیکله. نو ډرامې ما شمېر نشته، سیریلونه مې هم ډېر کړي دي، کامیډي مې هم پکې داسې ده، مالګې په حواله مالګې په شکل کې کړې ده، ځکه چې دا هم د ژوند یو برخه ده، ټریجیډي او کامیډي دا دواړه د ژوند برخې دي. نو ما دې دواړو مالې کار کړی، خو زیات تر مې ټریجیډي لیکلې دي او کامیډي ما داسې یو څو سیریل کړي دي چې ما دا هم لکه ظاهره کړې ده چې وایي درد ته به خاندې که نه، نو ما درد ته بیا خاندلې هم دي.
نه نو د دې خبرې سره خو دې زما د ویښتو ته هم داسې پترس او تنزیه انداز وکتل لکه زه چې هم ستا
سوچونو فکرونو خیالاتو نظریاتو کارونو زیارونو کې ملګری یو، د یو لارې ملګری یو، نو موږ همزول یو، موږ تل داسې همزولتیا کړې ده چې هغې کې موږ عمرونه نه دي را او دا ځکه خو نن موږ یو بل ته تیر په خندا په خوشحالۍ سوال هم کوو او زیر ته جواب کوم هم، او باقي ستا په شان زه ما په خیال زه خو د رنګونو د ډیرو رنګونو مخالف هم، دغه یو رنګ درم، هغه په سوچ کې هم زما دقه یو رنګ دی او ما په ویښتو هم دقه یو رنګ دی چې زه ویښته مې تورو نو تورو، چې سپین شو نو سپین دي. ته ژوند نه مه یریږه، او چې ته ځان ته کشر وې نو زه خو درته کشر نه یم، زه درته په سوچ کې ډیر مشر وې.
د مشال رادیو ګران اوریدونکو، اوس یو دم اخلو او سندره اورو.
لیونی اتے تھو ملا زد چار مان زیو گل د چا د گتو پرو تو کھو کے د جان اے لیونی اتے تھو ملا زد چار مان زیو گل د چا د گتو پرو تو کھو کے د جان نیم کاڅ دم لا کور دیو عاشق دی کوټنی دی غنی ډیری دما رب خالق دی لبنی ایمان صد مولا داد پو حکمان دیو خو پزړل دې دی دوسن نو د جانا لبنی جنت صد مولا ستا جنت پېتی دا او زما جنت وصال دیو خمار یا وا مستی دا لبنی حورا صدم لا لہر د خمار دے یو کر خدا شفق دا د خندا بڑ بڑا قیدا لیوانی اتے سو ملا زد چار مان زیم گل دا چا دا گتو پرو تب خو کے د جانا
سلوات دی نمستے رنگین محل کی دعوات ننوات دی لیونی اچھی منصد ملا خاوری خکل اول دی دا جانان کو سیت تلل دی دو امی درما کی دل دی لیونی سجدہ سد ملا زان خاوری کول دی تمستے دو گلو ہار دے عرب خوکی اچھا اول دی لیونی جندن سد ملا زیم جندن دا زما دا خولی دی دی دا سبا پسلوات دی دمستے رنگین محل کی دعوات ننوات دی لبنی وصال صد مولا خیس کی ڈوبید دی
سندر تاسو اوردا اوس د نور البشر نوید سره خپل مرکه ته دوام ورکو بشر سے تاسو د خپل ماحول خبر وکړه چې کریکټرونه مو کردارونه مو د خپل ماحول نه د خپل طبقه نه د خپل خلکو نه راغستې دي اوس تاسو په ډرامو کې همالي دلی دي چې د نور خلکو د نور طبقو کردارونه مو هم راغستې دي او ډیر هم وړاندې کړې دي
نو زب په دې ویم چې او جون کې خو مختلف طبقې دي او مختلف طبقې چې هغه نیگیټیو پازیټیو منفی مثبت دا ټول شیزونه لري نو زیر خبر دغه د مونږه معاشره دغه د مونږه ټولنه ده نو ما بیا چې کم کردار سره مینه کړې ده نو هغه خپل کردار د خپلې طبقه کردار سرمایه مینه کړې ده ما که بیا نواب خولې دي یا ما که سرمایه دار خولې دي ما که غاصب قوتونه په کردارونو کې خولې دي ما د دې لپاره خولې دي چې او زه دې ورسونه ته وخیم چې دغه سړی یو سړی چې دی نو دا زمونږ د دې ډېرو بلها خلکو د بلها طبقو غاصب دی نو ما په دې وجه لکه هغه کردار هم خولې دي کم کردار چې زما نه دی بلکې زما و سره ټول عمر جنگ پاتې شوی دی نو زه کوم چې ما که د خپلې طبقې کردار لیکلی ما یوازې خدا نه دی کړی چې زه به یو کردار لیکم ظاهره خبره چې زما د طبقې کردار زما د ماحول کردار زما د خورې محکوم او مظلوم کردار د کوم ځای نه زپلی شوی دی نو هغه ورته ما خولې دی چې ستا غاصب دا دی دا دی دا دی دا دی نو ما ځکه هغه کردارونه مې لیکلي دي او دا کردارونه مې لیکلي دي او دا د کردار نګاری په ډرامه کې د کردار نګاری د ټولو نه مضبوط ځای دی چې ته هر کردار باندې خپل بورو لري
ما ته علم ته به خو تاسو د شعر چې دی درې کتابه چاپ دي نه پوهیږم چې دنه مخ کې کچاپ یا رستو چاپ شوی وي نو زما د نظر نه دي تیر شوی نو تاسو هم دغه درې کتابونه دي کده زمونږ د اوریدونکو ته لک تفصیل ورکړي چې نمونه یې څه څه دي او غزل دی پکې نظمونه دي پکې آزاد شعر نه دي پکې څه محتوا یې څه ده
زما د کتابونو نمونه اول کتاب چې د شعري شعرونو مجموعه ده نو هغه مشالونه په نوم باندې او په افغانستان کې چاپ شوی او بیا ما ته غوښه دوه برخې چاپ شوی دی بیا وطن یا کفن د ډاکټر نجیب په حواله باندې د افغانستان په حواله باندې دا غي ادوارو یو دغه کتاب دی وطن یا کفن زول او مشالونه بیا ما دغه کړی دی او بیا اوس مې یو کتاب چاپ کړو عذاب عذاب لمحه نو دا دغه کتابونه دي دغه چاپ شوی دي او خو زما زیات تر کوشش دی چې ما سره کوم نثر ډیر مواد دي چې پای کې کالمونه دي په هغه کې یو لیک یو تاثر دی چې هغه ما تقریبا یو 12 کال په دغه کې لیکلی دی په لیکوال مجله کې هغه ته مې خیال چې دا چاپ کوم افسانې دي را سره هغه مې راغونډې کړی دي چې زه افسانې چاپ کوم ډرامې دي باز چې زونه زوبې مې چیرې دا چاپ شکل کې هم کتابونو کې لکه کتاب په شکل کې ډرامه راشي هغه ته مې خیال دی پر روان وختونو کې زه زما په اراده کې دغه شامل دي چې نثري لیکونه ما سره سونه دي چې زه هغه دار چاپ کوم دا خپل مینوالو ته ورسوم ځکه چې نصر کې ما ډیر کار کړی دی او نصر ما ډیر په خوند او په مینه لیکلی دی او بلکې هر نصر سره سو واقعات او حادثات او تړلې ده چې دي چې زه غواړم چې هغه خلکو ته ورسی
بشر صاحب یو خبره کیږي تاسو په هم کې د شي داسې چرته چانه اوردل یو هم ډیر اوردل د سو کسانو نه اوردل دا او د خپو خلکو نه هغه وایي چې بشر صاحب ډیر ښه شاعر دی او ډیر ښه شاعری کوي خو وایي نه چرته مشهور کې شعر نه وای او د ضرورت په وخت وای چې کله ضرورت راشي. نو نه پېکم تاسو په دې بیان سره سمره متفق یې، خو هغه به غالبا د سیاسي شاعري د ایستاسو
دا یو خبره ده خټک صاحب چې واقعي زه د ما د مشاعرو د حاضرې چې کمی دي نو دا ډېرې کمی دي، او چې وخت راغلی دی او وخت راشي او بلکې وخت خو دی م چې سړی چپ پاتې نه شي، ځکه چې زه اکثر د دې متعلق یو خبره کوم چې یاره خاموشي کامی جرم دی. نو دا کامی جرم خو زه نه کوم که هغه نثر دی او که هغه نظم دی، زه په لوست کوم چې ځان ورسوم، او چې وخت راغلی دی نو ما ویلیم دی او چې وخت راشي زه به وایم هم. خو یو خو دا عامې مشاعري دغې هغې ته رسېدل زما د قلم نه مزدورۍ په وجه لکه هغه ډېر سیزونه زما نه پاتې شي د ادبي مشاعرو له تګ ملګرو سره، نو هغې ته زه ونه رسم. نو په دې وجه که زما دا غیر حاضري هغې په دې کې اچي چې یاره دې وی نه څه یا ویل نه غواړي، ویل غواړم ډېر څه ویل غواړم، چې څنګه ډېر څه لیکل غواړم داسې ډېر څه ویل غواړم د دې لپاره چې خلکو ته ورسوم، چې وخت راله کله هم مقرره کړې ده راکوي راله نو زه وینا کوم هم کوم بم هم، او که هغه د نثر په ژبه وي که هغه د نظم په ژبه وي، خو زه اظهار زیات چې کوم دی نو زه هغه لطیف اظهار خو هغه شعر دی، خو زه غواړم چې یاره زه په نثر کې خلکو ته ورسم. نو زه ما کوشش دا دی او نظم کې بم هم رسم، خو بس زما د قلم نه مزدوري په وځي باندې بازی بازی زما دا غیر حاضرۍ لګ خلک ډېر واچي نو بخنه غواړم.
خپل سیاسي ژوند ته چې ګورئ نو په هغې پښمانه یې افسوس ترځي که نه اوس هم خوشبینه یې چې یاره دا کار مهم و ضروري و پکار و چې موږ دغسې کړي وو، او راتلونکي خلک به هم زموږ په پل پلک دي او دا کیسه به مخکې ځي، که نه مایوسه شوي یې بالکل چې موږ هسې وخت ضایع کړو اسم نه کېږي یا موږ په غلطه لارو. داسې مې چېرته خپل سیاسي ژوند ته شاته کتنه کړې ده که نه؟
یاره تا چې دا پوښتنه کوله نو بس داسې د سوچ په یو بهیر کې داسې لاړم ډېر لرې پورې که نه، ستا دا پوښتنه مې اورېده. نو ما وی چې دا پوښتنه خو زمونږ په لیډرانو په کار وه، زمونږ په هغه استادانو انقلابي استادانو باندې په کار وه. زه خو یو ورکرو مو یو لیکونکی ما وم، ما خو د هغې دپاره کار کو، او به هغه سوچ خو که زمونږ استادانو یا لیډرانو بدل کړی دی پرېکړې یا هغوی ورته څه په بل نظر وګوري نو هغه خو د هغې کار دی که نه. موږ خو چې زه د خپل ځان خبره کوم چې کوم سوچ دې ځای ته را رسولې ما، کوم سوچ په ما لیکل کړي دي، کوم سوچ ماله دا شاعري را کړې ده، ډرامې را کړې ده، کالمې را کړې دي، ستاسو غونې را دي، نور ملګري را کړي دي، سوچ ملګري را کړي دي. نو زه خو په هغې شریخ پیمانه نه یم، زه خو پې فخر کوم، زه خو به پې فخر کوم، زه پې بیخیخ پیمانه نه یم. ما خو لکه خو بد هم په دغې لاره پېژندلې دي، ما خو په دغې لاره د دغې ملګرو نه د دغې مشرانو نه د هغې د کردار نه د هغې د هغې سوچ نه د هغې د هغې نظریاتو نه د هغې د هغې انقلابي فکرونو نه ډېره سرات اغېستې دي، خپل کړي مې دي، عمل کې مې راوستې دي. البته دې ځای کې به پاتې راغلي وو چې زه ځان ته اکثر وایم چې ما د لفظونو مزاحمت ډېر وکړ، د لفظونو مزاحمت زه اوس هم کوم، خو لکه عملي مزاحمت چې ستوي یو ست پکار یي نو هغه موږ نه دی کړی. که هغه موږ کړی وې یا زموږ مشرانو هغه په موږ باندې کړی وې چې موږ یې دې ته جوړ کړی چې هغه مزاحمت دې ته وایي چې دې ته عمل وایي دا عمل به کول غواړي، نو نن به بیا ستا د دې پوښتنې انداز هم بدلو او زما دا جواب به هم بدلو. زه خوشبین په دغې حواله تر دې حده پورې یم چې زه ویم که یو سیس زمنګ د مشرانو نه پوره نشو، هغه مونږ کشرانو ته پاتې شو، که زمانه پوره نشو زمانه پس کشرانو ته پاتې شو، یا داسې یو تسلسل را روان دی چې راځي به نسل در نسل. نو که د هر چا نه پاتې کیږي نو بل ته به یو ښه سوچ پاتې کیږي، او یو ښه سوچ به بهر حال یو عمل اخلي او دغه عمل به کامیابۍ ته رسي.
په داسې وخت کې چې تاسو لیکوال شروع کړه ډېره زیاته مشهوره شوه او بیا ډېره خورېده، بیا یکدم د مالی تنګستي راغله او مسایلو ستونزو سره مخ شوه، خو تاسو پرې نه خو بندېدو ته دغه درې لسیزې خو کېږي چې روانه ده. دا یو لیونتوب ورته ووایي نو داسې ډېر بد ته کې به نه وي چې دغه کریس چې دی چې تاسو اوس هم لیکوال لا ژوندی ساتلی دی او راوباسئ په څه ناڅه شکل کې، دا دې سفر لږ حال کړه ته ووایي دا خو ډېر د کړاو نه ډک نه و؟
خټک صاحب ته ډېر په خپل ډیر خوږ سړی نو ټولې پښتنې دي خوږې دي ښکلې دي کنه. خو د لیکوال په حواله د لیکوال مجلې په حواله د پښتنې سره زه ځکه داسې لږ زیات خبره کول غواړم چې هغې کې درې لسیزې ژوند دی زما او په داسې حالاتو کې لکه څنګه چې تا وو چې یاره مجله یا اخبار یا کتاب خو خرڅېږي نه د پښتنو بیا تا دا څنګه دونه جاري وساتله او یا دغه کړه. نو زه به دا ووایم چې په دې سفر کې زه یوازې نه یم، په دې سفر کې ما سره زما ملګري، زما د سوچ ملګري، زما د فکر ملګري په ډېرو حوالو باندې ما سره شریک پاتې دي. دا کار دی یوازې نه دی، البته به زه به دا ووایم چې زمونږ دا لیکوال مجله چې ده سیاسي ما ځکه ساتلې ده چې یو خو زما پر سوچ یو سیاسي سوچ دی او زما مسله ادبي نه ده، زما مسله سیاسي او قومي مسله ده، نو بیا زما نظریاتي مسله ده، نو یو سوچ خلکو ته رسول دي. نو ما دې ته د لیکوال د لارې دغه سوچ خلکو ته د رسولو کوشش کړی دی. بیا لیکوال بنیادی طور د کمې سیاسي او د کمې نظریاتي لارې سره دی، نو زما ما اکثر چې دا اثر اغېشتې دی د لیکوال په حواله باندې، نو ما د صنوبر حسین کاکاجي د صحافتي ژوند نه، د هغه د نظریاتي ژوند نه اغېشتې دی. دغسې اجمل خټک ما په شاعرۍ کې هم او په صحافت کې هم راغست دی او هغه مې په لیکوال کې تر ډېر حد پورې هغه ځان سره شامل ګڼلی دی او ځان له مې رهنما ګڼلی دی. دغه مشران چې هغې صحافت ته یو ژوند ورکړی دی، صحافت په لاره باندې یو سیاسي او نظریاتي او ډېرې لویې مبارزې دي، عملي کردارونه دي، مزاحمتي عملي کردار ادا کړی دی. نو زما کوشش دا و چې یاره زه دغه خلک کاپي کړم، زه د دغې خلکو فکر واخلم، زه د دغې خلکو هغه نظریات راواخلم، هغه ژوندي وساتم په ځان کې هم خپلو لوستونکو کې هم. او باقي پاتې شو چې دا لیونتوب دی، نو دا لیونتوب خو زه غواړم چې یاره دا دې زما په ټول نسل کې دا لیونتوب پاتې شي، په ټولو ملګرو کې مې دا لیونتوب پاتې شي. دا شعوري لیونتوب دی، دا ډېر ښکلی لیونتوب دی، دا هغه لیونتوب نه دی چې په ځان دې خورې نوري، دا هغه لیونتوب دی د خورې سره مینه، د خلکو سره مینه، د ولسونو سره مینه، د فکر سره مینه، او د خپلې طبقې سره مینه، د خپلې نظریاتو سره مینه، د خپلې سیاست سره مینه. نو بس هغه لیونتوب چې ما ته چا راکړی دی هغې به پرېښي، خو ما کې شته او ما کې به وي. تا یو پوښتنه دام وه چې یاره تا د بندېدو ته پرېنخوه، څوک غواړي چې یاره زما د سفر دې ودرېږي، څوک غواړي چې یاره زه دې د خلکو نه وشوکېږم، که هغه د صحافت د لارې، که هغه د سیاست د لارې، که هغه د لیک د لارې، که د چې هغه خلکو سره تعلق لري، خلکو سره د نزدېکت تعلق لري که نه، نه د څوک هیڅوک دا نه غواړي. خو بس حالات بعضې وخت کې داسې راشي چې هغې کې بنیادی خبره خو چې کوم دی نو هغه ریاستي جبري چې هغې دې نه پرېږدي چې ته دغه یو سوچ خلکو ته ورسې. بیا ورپسې ظاهره خبره ده چې ته یو سوچ خلکو ته رسې په دې دومره ګران وخت کې، نو هغه به اقتصاد غواړي، دا خو خرڅېږي هم نه. نو ما لیکوال چرې هم په دې سوچ نه دی کړی چې دا به زه خرڅومه، که چېرته ما د خرڅ په سوچ کړی وي چې دا به زه خرڅوم، زه به په دې دوکانداري کوم، نو د دې ژوند هم ډېر خو، دې ته به اشتهارات هم ډېر ښه میلاوېدل، دې ته به ایوارډونه هم ډېر راتلل، دې ته به تمغې هم ډېرې میلاوېدې، دې ته به هر څه میلاوېدل. خو د هغې دغه فیزونه اغستل چې کوم دي، نو هغه به بیا د همدې شب هغه شعر دی چې ما ته تمغه د بادری تړي خو شرط دا دی چې به د دې خورې اتل ته اتل نه وایمه. نو داسې به څوک کوي، داسې خو ډېره د ضمیر قتل عام به وي، نو څوک به وي چې داسې ضمیر به وژني؟ موږ خو د دې دپاره داسې نه شو کولی چې ضمیر دې ووژنو د لیکوال ژوند دی پهوالم. لیکوال ژوند چې نو بس دغه زما ضمیر دی او دغه زما سوچ دی او دغه زما تګلاره ده. اوس مې د هغې چې چونکه د اقتصاد مسلې دي، نو نورې مسلې خو به وي، هغه خو ورسره ورسره به چلیږي، خو لکه بنیادي طور دا دی چې دا د ګرانۍ په وجه دا اوس د چاپ د مرحلې نه هم پاتې شوه. نو ما د هغې د پرده یو کوشش وکړ چې لیکوال ډاټ کام د لارې مې خلکو ته هغه د رسولو کوشش وکړ. نو اوس یو میاشت وشوه چې لکه لیکوال ډاټ کام په ذریعه باندې زه د هغې د خپرونې کار ما پیل کړی دی، او زه هغې کې خلکو ته لیکوال هم رسوم هغې کې خلکو ته هغه ډرامې هم رسوم چې لکه هغه خلکو کتلي نه دي یا د نوي نسل نه دي کتلي.
بشر صاحب یو خبره دا هم کیږي چې ستاسو په د ډرامو باندې د روسي لیټریچر اثر ډېر زیات دی، تاسو څه وایئ دې باره کې؟
خټک صاحب ټولې خبرې دې رښتیا دي او چې چا ویلي دي هغې هم رښتیا ویلي دي، او دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې لکه هغې زما په لیک باندې په دا ګمان کوي چې او یاره د دې په دې باندې د روسي لیټریچر اثرات دي. نو زه به لږ غوندې وضاحت دا وکړم چې ما د ټولو نه لومبنۍ د ډرامې د لیکلو نه لومبنۍ هم د میکسم ګورګي ناول ما له یو استاد را کړو. نو زه خو په هغه وخت کې نه پوهېدم په دې، ځکه چې په اردو د هغې په اردو د هغې په هغه ژبه په هغه انداز باندې نه پوهېدم ترجمه شوې اردو که نه. ما نو هغه ما کتل زما نه ورور هغه واغېشته او ما له بیا د اجمل خټک کتاب را کړې د غیرت چغې وي دا وګوره. نو ما هغه کته میکسم ګور کې ناول ما نه پاتې شو، ما غیرت چغې واغېشته نو دې شاعر کړم. نو بیا داسې چلو شو چې وخت پس ما ته داسې احساس وشو چې چېره چې دا ناول ما نه ولې دی ورور غشتي دي چې دا مګوره. نو بس یو تجسس یو دغه را کې را پیدا شو، نو ما هغه را واغشته یو ورځې بیا مې چېرته را پیدا کړ، بیا مې هغه وکتل چې هغه نو هغه هغې ما ته ډېر خوند را کړ، ځکه چې هغې کې کوم کردارونه دي هغې کې کوم سوچ او فکر دی. نو هغه وخت زه په دې نه پوهېدم، خو په دې ضرور پوهېدم چې چونکې ما کې د ډرامې هغه دننه هغه اثرات داسې وو چې ما ته به دغې ناول کردارونو ډېر اپیل کو. نو ما هغه وکتل، بیا څه وخت پس هغه ما بیا وکتل. نو دا چې ما په دویم ځل بیا کته کله، نو دغه وخت کې لکه زه داسې سیاسي استادانو سره مېلو شوی وم، هغې سره ناسته مې کړې وه چې د ما یو سوچ پې رسېده چې او دا میکسم ګور کې څه وایي دې ناول کې. دا هغې هغه اثرات ما کې را پیدا کړ چې او یاره داسې کردارونه په کار دي چې هغه یو سوچ خلکو ته ورسوي. دغه شان دغه اثرات په ما کې واقع چې د هغې داسې د نورو ناولونو چې هغه په اردو کې ترجمه شوي دي، نو هغه به په دې پېښور کې خرڅېدل ډېر ښه ناولونه به هغه به ما سره اوس هم پرته دي. هغه به ما کتل او دغه شان د دغې اثراتو نه بیا ما ډرامې هغه کردارونه را واغېستل، کیسې مې را واغېستې. او چونکې هغه ماحول او زمونږ هغه هیڅ فرق نه و بلکې تقریبا یو و، نو ما بیا هغه کردارونه د خپل ماحول کردارونه را واغېستل. دغه سوچ مې وله ورکه، نو هغې نه به ما وخت په وخت خامخا داسې اثرات اغېشتي دي. نو لکه ما یو سیریل کړو په 1990 کې سلګې، د هغې نوم هغه ما په ټریډ یونین په دغې دغه باندې مې کړو. داسې کوم دغه اثرات چې تاسو اوس کم یاد کړو دغه اثراتو لاندې ما بیا هغه لیکلې وه.
تاسو یو ادبي تنظیم جوړ کړی و پښتانه لیکوال، که تاسو ته یاد شي زه هغه وخت کې په اسلامي ګارج کې وم او تاسو ته مې یو لیک درلیږلی و او تاسو ډېر په مینه ځواب هم را کړی و. تاسو هغه وخت کې مشر سکرتر وای د تنظیم او غالبا سایل صاحب چې دی صدر و. هغه تنظیم چې و د جمع جوش سره بیا یکدم مات شو، خور ور شو سره. د هغې کیسه کراته وکړه چې دا ولې داسې د ادیبانو شاعران په یو ځای نه راغونډېږي سره، دوی خو په سیاسیانو پورې ټوکې هم بربرې کوي او پیغور هم ورکوي چې سیاسیان نه یوځای کېږي خو لیکوالان او شاعران خو هم نه یوځای کېږي. دغسې راغونډ شو بیا چې دی په وړو وړو خبرو یو بل سره اختلاف پیدا شي او بیل شي.
ډېرې زړې زړې خبرې ورته یادې دي. خدا یو هم کمال دی چې لکه د یونیورسټۍ د دور خبرې ورته هم یادې دي. نو دا خو وګوره زه درته وایم کنه چېره کشر دی که نه مشر یې چې موږ ته دې هغه وختونه را یاد کړو. اصل کې خبره دا ده چې تنظیم کاري ډېر ګران کار دی. تنظیمونه پاتې کېدل په یو ځای او یو سوچ سره پاتې کېدل ډېر ګران کار دی. نو موږ هم د خپلو سیاسي خلکو نه د خپلو سیاسي ډلو نه جدا خلک خو نه یو، هم دغه خلک یو چې کوم په ادب کې یو نو هغه په سیاست کې دی، چې په سیاست کې دي نو هغه په ادب کې دي. که لیډران نه دي نو ورکران خو دي کنه، لیکوالان خو دي کنه. نو دا پښتانه لیکوال چې جوړ شو نو د دې ترتیب موږ داسې و چې صاحب شاه صابر دی خدای وبخي، ډاکټر راجو ریشا خټک دی خدای وبخي، دواړه وفات کی په یونیورسټۍ کې یو شپه ناست وو. بس دا چونکه په دغه وخت کې په پېښور ټلویزیون کې د ژبو په حواله باندې، د ژبو د حقونو په حواله باندې، د ټیمونو د وخت د کمی په حواله باندې دا خبرې کې دینو په هغه کې بس مونږ دغه تکینه سو دا پښتانه لیکوال دا رقم جوړ کړو. زه بیا رالم نوم ملک وخت کړو، زه رالم بیا وحدت اخبار کې همداسې یو بروشر ټایپ غوندې یو دغه جوړ کړو ولیکو او هغه بیا خور کړو. نو د هغې اولنې صدر چې ونو هغه حمید شریف صاحب و، الله دې وبخي، او زه د هغې جنرال سیکرټري وم. د اولنې دور او بیا هغې دغه تا چې څنګه ووینو ټلویزیون مخې ته مونږ مظاهره هم کړې وه. په دغه وخت کې زما یو سیریل چریده چې ما ته خپل ډایرکټر امي کنه چې ته خو نن رانلې او دا مورته مې دغه سيزه نن راغلی استاذو خلاف احتجاج دراغلو مو او بل طرف چې کوم نه بیا زما دا کارونه په بل ډول باندې ځکه ته لراله مو ما د ډرامې ډیسکشن دی نو هغه کار چې کوم تنظیم ما ته راسپارلو یا ما قبول کړو یا مونږ دې د پاره یو لار یو تګلار جوړ کړو هغه لار به مکول او دغه مې مزدوری مو د کلم هغه مې مکول او چرته چرته هم چې ما دا ویری چې چرته چرته هم که چرته زما په مزدوری کې زما د خېټه او زما د سر جنگ شو زب سر اخلم او خېټه وقربانم ځکه چې دا سر یوازې زما نه دی د کې د ډیر خلکو یو سوچونه پر اتري هغه په ما یو اعتماد لري زب د یوې خېټه د پاره د دې دومره ډیرو مینوالو دا سوچ کم نه ناغیته بچره هم د څه نقصان ور اون رسوم درد بول ور نکم اعتماد او باور وینم ماتو نو دغه د پښتون لیکوال دغه یو تسلسل او یو لارو دغه یو تاریخ یو کال پورې لکه زه دغه سپاتیوم امي شری صاحب او بیا په دویم دور کې چې کم نه نو سایل صاحب دغه صدر او ودود شنغره الله دې وبقي دغه جن نصیب کړي چې ډیر په خاندازې او نور مغفال کړهو نور چې کم نه نو هوا په پښتون خوا کې نور تنظیمونو سره دغه هغه جوړښت او تعلق او تړونه راوستو زه چې په کوم ځای کې اوسېدم نو په هم په هغه ځای کې به مونږ د دې میټینګونه کول او د دې جاسونه به کول د دې ناشته به کول د دې غونډې به کېږي خو بس بیا حالات او واقعیت داسې راشي چې لکه څنګه تنظیمونه جوړ شي په مینه باندې په جذبه باندې شعوري تور جوړ شي او ډېر په تیزی سره خور شي خو بس وخت او حالات هغه په ځای پاتې نه کی دا زمونږ بدبختي ده که هغه زمونږ په سیاست کې ده او که هغه زمونږ په ادب کې ده نو په ځای پاتې نه شو او دا زمونږ ناکامي ده
د ټولنیز رسنۍ چې راغله د کتاب غ فرهنګ ډېر حد پر خراب کړو ختم نکړو ختم خو نکړو خو لکه کمزورې کو خلک اوس کتاب غیستو ته زړه نه کوي دا مصنوعي ذهانت هم پکې راغی د ټولنیز رسنۍ راغله په دې دومره د مسابقې او د مقابله په دور کې د پښتو ادب ته تاسو خوشبین یې مستقبلي څنګه ګورئ د پښتو ادب
یره زبې یو خبرو کوم هغه دا استاد دی پښتنې په جواب کې چې کتاب یو دور کې خپل اهمیت نه دی بیللې نه بیلی کنه ټیک ته دا غي نوې دورونو سره نوې نسل سره د کتاب غا تعلق او تړونو بدل شو لکه طریقه او ذریعہ بدل شو کنه دا تاسو کوم ذریعہ او طریقې یاد کړې نو دغه بدل شو نوې شو او نوې ټکنالوژي سره چې کوم دی نو هغه غ خبرونه هم نوې شو نو دا غي ضرورتونه هم دي ځکه چې هغه د ټوله دنیا د کوم د ګلوبل ویلج خبره کوو دنیا ټوله بدلیږي او ظاهر خبره چې دا غي بدلون په نتیجه کې کتاب هم تر دې حد بدل شو چې هغه اوس موبایل تر هغه او هغه کې خلک لوس کوي خو اوس هم هغه خلک چې کتابونه لیکلي دي کتابونه چاپ کړی دي کتابونه لوستلي دي کتابونه ورسره په مارو کې پراتی دي لایبرری دي او دا غي مطالعه کوي د مطالعه غ شوق او مینه او ذوق لري نو اوس هم هغه له بچته په بل طریقه او بل ذریعہ باندې او نوې ټکنالوژي سره دا هغه اغل لیک لوس په لخوان ورنکي دي د مطالعه د یو واجب غو دي دا قدر ته کوم واجب خو نه دي خو لکه زه د خپل جون خبره کوم درته چې یو ورځ ما د شپې لیکل کول ما د الله ستیر یخ نو ما دستانه لري لاسته واچولې نو ما بیا لیکل نشو کولې نو ما دستانه وګرځول کنه نو زه په دې پوه شوم چې زما د ګوتو زما د قلم او زما د ذهن د دې یو ټیکون نه دا کنه او دې ځکه کله غوندې سو د غراغل شي زما د ګوتو او زما د قلم او زما د ذهن تربن زده دستانه را لکنه نو هغه بیا مالک نشو کولې دغه چې د لیکلو خپل یو انداز دی لکه زه اوس هم چې کم دینو په پانه باندې لیکوم نه به کمپوست کوم موبایل باندې پرې نه به انداز باندې زه مطالعه نشم کولې کتاب ګورم کتاب خپل یو خوندې دغه د خپل خپل دورونو د غری تکازی دی او هغه به ظاهر خبره چې هغه به نوې نسل دغه طریقې او دغه ذریعہ هغه به پلی هغه به قبلی هغه سره بځي
په ژوند کې مسشه ډیر ضروري په سیاست کې په ادب کې په سماج کې د ټولنیزو معاملو کې تاسو زړه په سبا ډیر خوای
هېره غټک سیو دا زورې دل او دا دردونه او دا تکلیفونه دا خو زمنګ ذهني خوراک ته کدانین بیا خو منګه یو سوچ نشورا پیدا کولې خلکو ته ځان نشورا سوالي دغه غچلې چې سونه ودر دیګو سونه زخمی شو سونه دردونه وزغم نو هغه عمر با منکی او دغه را پیدا کیږي او توان را پیدا کیږي او په داسې سماج کې به ته کومه یو لمحه داسې اونه ګوري چې هغه به تانه زورې کې چرته ستاسو سوچ نه خلاف یو کار کیږي او ته داغه مخنیوي نشې کولې نو زما په خیال دا ټولونه ډیره زورې دلې لمحه یې ته یو کار کار کول غواړي او تا هغه ونه کړې شي نو دا به تا ډېر زور وي. تا مطلب دا چې ما او تا او داسې ټول بااحساسه خلک به ډېر زور وي. دغه زورېدل خو موږ هغې سره عادت یو، دا خو د مودو مودونه موږ زورېږو. اوس د هغې زورنې انداز نور هم ډېر بدل شوی دی او نور هم ډېر تیز شوی دی، دنیا تیزه شوې ده. بس زورېدل خو به یې نو او یې دی نو زور د خپل کار کوي او موږ به ورته ځان خپل خاندان کو چې موږ د وخت او د حالاتو دغه سپېړې څنګه زغمو او بیا آیا موږ دې ته را مخ نیسو که نه دغه لاس نیسو چې دا مخ ته خپلې سپېړې نه بچ کړو. یي به دا خو د ژوند معمولي دی.
پخوانی سیاسي ملګري چې سره یو ځای شی اوس نو سیاسي بحث کوئ که نه ټوکې ټکالې کوئ او ذاتي خبرې
کوئ؟ زما خو دا زړه وایي چې یاره دا ته پوښتنه زستا نه وکړم چې تاسو ملګري یو ځای شی نو چې څنګه یې چې څنګه ته نو دغسې به ځې منو چې څنګه تا ته احساس کېږي دا چې به ماته هم کېږي چېرې څنګه چې خو لکه زه به دا خبره خیر دی شریکه کړم ستا دپاره به یې وکړم د ځان دپاره به یې وکړم د ټولو ملګرو دپاره به یې وکړم. زموږ ملګرتیا زموږ لاره زموږ سفر زموږ هغه خلک تا ډېر خواږه خوږې رښتې وي ډېر خواږه خلک وو. اوس هم لکه چې هر څوک هغه په مختلفو کیمپونو کې دي په مختلفو نومونو کې دي په مختلفو رنګونو کې هغې تحلیل شوي دي جدا شوي دي خو د ملګرتیا هغه انداز د ملګرتیا هغه مینه هغه سلوک اوس هم هغه دی چې څوک یو بل سره ملو شي نو ډېر په مینه ورسره ملاوېږي. تا جدا خبره ده چې لکه ملګرو په شریکه څه غوښتل هغسې ونه شو او ملګري هغسې یو ځای پاتې نه شو. زه یو ځای کې یو خبره اکثر دا ځم چې لکه ما ته څوک وایي چې هغه ملګری څنګه وو نو زه به ورته یم چې نه کنه دوه زمانې په یو زمانه کې مه ځای وایه وو مه وایه دی وایه وو خدای چې بس هغه ستا ملګری نه دی که زما یو داسې ملګری زما سره ژوندی نه وي خو زه ورته وو نه وایم زه ورته دی وایم حال کې زه استعمالوم په حاضره زمانه کې زه استعمالوم ملګری باقي پاتې شو. لکه ستا خبرې چې ټوکې وشته کوې نو د ملګرتیا خو د ټولو نه ښه دغه دی چې سړی ملو شي نو زاړه وختونه وچیړي نه وو کې که سنی نو په زړه شخوند وي او دا زاړه پلوانان نه دی د دې چې د کوشتې نه پاتې که نه نو دی بیا بل جرګی دی یو یو ځای کټ کې پروت دی بل بل کټ کې پروت دی نو هغې وایي چې هغې د زړې کوشتې خبره کوي چېرې یا څنګه وي خیال دی چې یو ځای کې مې هغه اوچت کا پاړوانو رو مې بغو داسې مې توکو داسې مې را توکو بل ورته بله خبره کوي چونکه هغې په خپله ده اوس که بډي ده کوشتې ده هغه زور ازماینه پاتې شوي نو په زړه باندې شپند وایي او تاسې د هر فیلډ خلک واله زمونږ په خپله لکه زمونږ ډرامه ډایرکټر چې دی هغې زړو ډرامو خبرې کوي موږ د زړو ډرامو خبره کوو ځکه چې نوې اوس هغه کېدی نه شي یا هغسې حالات دي نه یا هغسې خلک نشته هغسې لاره نشته هغسې ملګرتیا نشته. زړې خبرې خو بیا ډېرې زیاتې کوي چې هغې کې سړی ځان ژوندی ساتي.
په دې صدۍ کې د پښتنو سیاست ته په کم نظر ګورې کم خو روان دی ته ګټه کوي که نه مسلسل دغسې لکه څنګه چې موږ تېرو سلو کلونو نه په تاوان اخته یو دغسې په تاوان کې بځي؟
یاره که د تاوان خبره درته کومه که نه چې د پښتنو ګټه او تاوان نو موږ خو چېرته ګټه نه دی لیدلې او تاوان سره دونه عادت یو چې تاوان هم راته ګټه ښکاري ځکه چې زه یاره څه ناڅه خبره خو روانې که نه د پښتو خبره روانې د پښتنو خبره روانې د دې خاورې د ولسونو خبره روانې د یو سوچ او د یو فکر خبره روانې ټیک ته چې بس هغه هغه عمل کې نه راځي نو پاتې شو د ګټې خبره. نو پښتنو موږ ټولو خو لکه داسې د تحریکونو نه څه ګټې نه دي لیدلې چې هغه راشي خو دا هم زموږ یو ګټه ده چې یو دور یو تحریک را پیدا کړي یو دور پښتانه دومره قوي وساتي چې کم از کم هغه ځان ته پښتون خو ووایي که نه. بنیادي سوال دا دی چې اوس خلک ځان ته پښتانه نه شي ویلي. دا وګوره لکه آسان مثال به دا وایو چې زموږ پښتونخوا ته د ټولو صوبو نه خلک راځي پنجابي هم راځي سندي هم راځي او بلوچي هم راځي خپل خپل جنډر وړي او هغه په پښتونخوا کې لګوي او پښتونخوا کې تنظیم هم شته او دغه هم شته خلک یې هم شته او جلسې به هم کوي یو ځای بل ځای د پښتونخوا ته په دې حواله باندې مقبوضه پښتونخوا ویم او پښتانه چېرته دا نړۍ چې چې دا خپلې جنډې په دې نورو صوبو کې ولګوي یا دا نور خلک ځان سره کړي نو دا پښتانه د تجربې ځایونه دي چې راځي نو خلک به ځان سره شاملوي. دا یو بحران دی چې لکه خلک پښتانه ځان ته پښتانه به ووایي او که نه نو دا هم یو لویه ګټه ده. په تاوان کې دا هم ګټه ده چې په داسې حالاتو کې پښتون ځان ته پښتون ووایي او پختون په دې خبره پوه شي چې یاره دا زما ژبه ده، دا زما تاریخ دی، دا زما کلتور دی، دا زما اتلان دي، دا زما مشران دي، دا زما قومي تحریکونه دي، دا ماته وراثتونه دي، دا ماته پاتې شوي دي، دا به رسول غواړي.
بشر صاحب تاسو د قلمونو مجموعې چاپ شوي وي که نه؟ دوه چاپ شوي وي. ما ته غوږ شه، به تاسو قلم لیکلو په وحدت اخبار کې، بیا هغه د کتاب په شکل کې چاپ شوی. نو زمونږ د یو ملګري د خولې وینا ده چې هغه چې لوستو نو ورته ژړل یې که نه، نو تاسو چې لیکلو هم ورته ژړلي مو دي که نه؟ صرف نور خلک مو ژړل.
ڈرام دا کالم دے ہر ہاگا لکھ لکا ماں کے درد را پیدا شیو دے ماں آگا درد روخ کرے زی با کے جڑا جڑا دا سی نیچے گنے ماں جڑا دا ماتو والی په حواله کړه جړا داسي چې لکه ما کې هغه درد د خلکو هغه زرو کاګم نو زهر خبر چې زه څنګه خوک شم څنګه او درد دیګم نو هغه سی باغه درد په کاغذ راو کاګم لفظونو له بوله شکل ورکوم لفظونو جب بوله ورکوم د لفظونو نو ما چې کم کالم هم داسي ډیر کالمونه ما ته وښه چې ما دوی شکل مسلسل هغه په وحدت اخبار کې لیکري دي نو هغه کې ما کالم سره یو بل انداز دا کړو چې کالم خو کرنٹ سیزونه تازه روانه چاره چې کمیلیا کا کالم یہ اکثر کنا خپل اوپینین په پیش کې خو ما کالم سردا یو کار کړو چې ما نوی حالات کرنٹ افیر او بیا هغه کې ایو افسانوی رنگ یو واقعیا او سانحه دا چې چولې بابا چې هغه افسانوی رنگ به مولور کړو دا هغه د جړا غزیو لکه په دې کړه بزیو وسالو چې د ډاکټر نجیب شهید مور چې دلته وفات شو ما په هغه باندې یو کالم لیکلو نو هغه بیا ډاکټر صاحب سره خو خطو کتابت نو هغه د خپل کتابو سره د دغه کالم هغه کې ورته ولېګنو ما ته چې چا وړي ونو هغه چې بیا خطر وړو جواب وړو بیا خبر ډاکټر صاحب کو دنو وي منګه ډاکټر صاحب په هیڅ حالت کې لکه مات نه دی لیدلې جړغون هم نه دی لیدلې داسې شکس خوردم نه دی لیدلې خو وي دا کالم چې وکټنو دې سره جړلې وو هغه بیا هم هغه جړې چرپټو منگ نہ پاس آخ پہ تو منگ چی مخصوص ہونو اگر جڑل نو ماتا مفسوس شو چونکہ آگا واقعہ و حادثہ دا سی وچے یو خدا مور خبر و یو بندیوانی و یو دا وطن حالات دا سی نو زیر خبر دا چی دا سی حالاتو کے با سرگوڑ خاما خا دا درد آگا اظہار چی دے اوخ کے پشکل کرا جی خو اوخ کا ہم دا سی ندو چی گنے آگے آگا سڑے ماتو آگا سڑے کا ماتے دا نو آگا بیا نن جون دیو دلته مات خلق ټول جون دی او دلته چې سوک نه ماتیږي نو آگا بیا جون دی نه پاتې کیږي او استی جون هم دغه دی چې مات نشي او دی جون دی نو د جړا او د لیک کې د ما د کالم په حواله باندې چې د لوستونکو د جړا خبر راشي نو زه هم د ډاکټر نجیب شهید په حواله باندې یو بل واکوي چې ما کله بیا د هغه په حواله بیا د هغه په شهادت باندې لیکلو کړو ما ته یو جهادي وې یو ډیر د هغه خلاف یو جهادی ورته وی چیرې منګا تا په خپل دښمن باندې و جوړولو ما ورته نه دا زما کمال نه دی دا د سړی د جون کمال دی دا د سړی کردار کمال دی زما لفظونو کې کمال نه دی دا د سړی کردار دا سی وو بس یارا نور بنو ویم سه خیر دی هټک صاحب بابا زما دا ساچې مو واغشتنو د دې مطلب لانه دی چې کنه زه د ماتوالي خبره کوم یا زه بس هغه ستا د دې پښتنې په حواله باندې دغه کوم چې لکه دا د یو جرنالیست کمال دی چې هغه چا سره مرکه کوي د هغه د زړه د هغه د ذهن نه داسې خبره روباسي چې هغه درد دی درد دا ستا کمال دی چې هغه درد دی مال لکه را تازه کو زما په آواز کې کته یا زما مینوال سو رپندې ویني نو دا دام د بیوسه یو حالت دی چې سړی ډیر سکول غواړي خو اونکړي شي دا داسې خلکو د داسې اتلانو د داسې مشرانو د داسې مزاحمتکارو د داسې انقلابیانو ډیر حقونه دي په مونږ باندې باید چې مونږ دا حقونه په نور سره شو ادا کولې چې په لفظونو کې خو ادا کو کنه نو که مونږ په لفظونو کې هم دغه کردارونو هغه حق ادا نکو دا غي د مبارزو دا حق ادا نکو نو زما په خیال منګ با تاسې خلکو ته هم ډیر ملامت او کچا کې زمیر نو هغه بخپل زمیر ته هم ډیر ملامت
ډیر مننه بشر صاحب او زما ځنه پښتنو هم در ډول دغه پر بخنه او د مشال رادیو له خوا هم مننه چې دومره وخت مونږ ته راکو
ډیر مننه او تشکر ستاسو د مشال چې دونه وخت ما خبرو ته راکو مننه مو پښتنه وکړه ما د زړه خواله تاسو سره شریک کړه ډیر مننه خوشاله اوسه
د مشال رادیو ګران اوریدونکو د رول بشر نوید مرکه تاسو اوریده وسپل قربا راشد خټک ته اجازه ورکړی د خدای په امان.